ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ
قدر منو اوریدونکو خره خلاص خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کوو نن د سه‌شنبه ورځ 2015 کال د نوومبر د میاشتې دریمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې نه افغانستان کې اته نیمی او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي زه یم تاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان خیبر پښتونخوا حکومت وایي زلزله ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو کار روان دی او هڅه کوي چې ټولو اغیزمنو سیمو ته حکومتي ډلې زر تر زره ورسیږي
اس زلزلې میں کل 1635 افراد زخمی ہوئے جن میں سے 115 زخمیوں کو معاوضوں کی ادائیگی کر دی گئی
د پاکستان قبایلی سیمې ته څیرمه ټانکې یو خبریال نامعلومه وسله والو وژلې دی او هلته د بلوچستان په کوټه ښار کې ژورنالستانو د حکومت نه د ځان د امنیت غوښتنه کړې
او د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د کال 2002 راهیسې تر اوسه پورې تقریبا 600,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي دي دی وایي په راتلونکو دوو کلونو کې به ټول افغان کډوال افغانستان ته بیرته ولاړ سي
افغان حکومت ور هم شامل ہے اور انشاءاللہ اگلے دو سال میں سارے کے سارے واپس چلے جائیں گے
او اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز
د پاکستان خیبر پښتونخوا کې حکومت وایي زلزله ځپلو سیمو کې یې بشپړه کومکي عملیات پیل کړي خو لا تر اوسه 45% داسې لرې پرتې سیمې هم شته چیرې چې حکومتي مرستې نه دي رسېدلې نن د سه‌شنبې په ورځ مطبوعاتو سره د خبرو په مهال د ایالت د اعلی وزیر مرستیال مشتاق غنی ویلي خیبر پښتونخوا کې په وروستۍ زلزله کې 226 کسان مړه سوي چې پکې د 193 مړو و کورنیو ته مرستې ورکول سوي دي همدا ډول له 1415 ژوبل کسانو څخه 115 ته مرستې ورکړی دی دغه په وینا تر ټولو زیات توانونه ملکن ډیویژن کې اوشتي په عین حال کې زلزله ځپلې سیمو کې اغیزمن خلک وایي د وی اونۍ تیرېدو برسېره دوی تر اوسه حکومتي کومک ته په انتظار دي او د یخ په دې موسم کې تر خلاص اسمان لاندې خپلې شپې تیروي
د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ ایجنسۍ کې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې یو قبایلي مشر ملک محمد یونس وژل شوی او د هغه دوه زامن ژوبل شوي دي د سرچینو تر مخه د باجوړ ایجنسۍ د سالارزو تحصیل د ګلشا سیمې سره نږدې هغه مهال د سړک د غاړې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه کله چې د دغه ځای څخه د قبایلي مشر ملک محمد یونس ګاډۍ تیرېدو
پاکستان کې د الکترونیکی مطبوعاتو د څارنې ادارې په هیواد کې د 2 بندیز لګول سوي سازمانونو بیان یې په خپرولو بندیز لګولی دی او ټولو ټلویزیونونو او راډیوګانو ته ویلي چې د هغوی د جلسو او نورو فعالیتونو په باب د خبر ورکولو څخه دې ډډه وکړي د څارنې ادارې یا پیمرا په بیانیه کې په نړیواله کچه ترګر ګرځول سوي لشکرې طیبه جماعت الدعوه او د فلاح انسانیت په نوم سازمانونه هم شامل دي
نن د سه‌شنبه په ورځ افغانستان سره په پوله پرتې قبایلي سیمې جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي یو خبریال زمان محسود چې د ځایي مطبوعاتو مشر هم و د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې نامعلومه وسله والو په ډزو وژلی دی وروستۍ رپورټونه وایي چې د زمان محسود د وژنې پړه د خلافت اسلامي په نوم یوې وسله والې ډلې په خپل غاړه اخیستې د دې ډلې ویان شاهدالله شاهد دا خبره نن د ټلیفون له لارې مطبوعاتو ته کړې
امریکا ویلی جنگی بیړی به بیا هم د جنوبی چین د لنجمنی سمندری سیمو څخه تیریږي او دا باید د بیجینګ لپاره خطر ونه ګڼل سي چین دا کوي چې په میزایلو سنبال د امریکا یو جنگی بیړی تیر اونۍ د هغه ملکیت یوې مصنوعي جزیرې سره نږدې تیر سوی و
د برتانیې پارلماني کمیټې د سه شنبه په ورځ یو داسې رپورټ خپور کړو چې قانون جوړونکي په سوریه باندې د هوایي بریدونو مرستو تر هغو نشي کولی تر څو چې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یا د هغه حکومت ځینې قانوني سیاسي او پوځي ځواکونو سره مخ خطرونو پوښتنو ته ځواب ورنه کړي
په ترکیه کې چارواکي وایي نن د سه شنبې پر ورځ د صدر رجب طیب اردوغان د حکومت را نسکورولو په تور کې 45 کسان نیولي دوی د یوه مذهبي ملا پلویان وو
یو عراقی سیاستوال احمد شلابی چې په کال 2003 کې عراق خاورې ته د امریکا ځواکونو ننوتلو هرکلی کړی و نن د زړه حملې له کبله مړ شو او بلې خواته په هندوستان کې هغه تن چې د سورلو اوبر کمپنۍ سره ډرایور وو په ډرایور په توګه کار کولو او په دې وروستیو کې د یو سورلي سره زور واقع کړی و د هندوستان محکمې لخوا د عمر بند سزا ورکړل شوه
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، دا هم و نننۍ خبری خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړله، او اوس هم تاسو کولی شئ چې د کوربا زموږ همکار بهروز خان سره تاسو د اصل نسل دغه خبرونه واوري، او تر دې مهال چې موږ ستاسو سره وو او تر بلې خبری خبرونې پرې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو او بهروز خان صاحب ته په سټوډیو کې هرکلی کوو.
ډیره مننه منظر شهید او نذیر کاکړ صاحب. ګران اوریدونکو، زما لخوا درته هرکلی وایم، ستړی مشي درته وایم. او نن هم څنګه چې تاسو د پښتنو د اصل نسل په اړه چې زمونږ کوم خبرونه روانه ده، نن په هغه کې زمونږ میلمانه چې را سره ټول مرګري شي، نو موږ غواړو چې نن یو ځانګړی بحث وکړو، او هغه دا په دې بحث وکړو چې ځکه په دې سوشل میډیا باندې هم دغه بحثونه شروع شوي دي چې ګندې د اسلام نه مخکې پښتانه په کوم مذهب وو، نو د دې په اړه باندې بیا د بودیزم ډیره حوالی ورکوي چې د بود مت کوم هغه دی مذهب دی. د دې سره د پښتنو هم څه تړون شته، دا هم د پښتنو په خاوره خو د ډېر لوی آثار دي. خدا څنګه خبره ده، دا په دې باندې به خبره تیر کړو. د بود مت د دغه عقیدې او د پښتنو خویونه، د پښتنو تاریخ د دې سره سره زموږ سره زمونږ میلمانه ملګری شوي دي، سعدالله جان برق صاحب، چې تاسو ته ګران اوریدونکو اوس دغه یو پیژندلې غږ دی، یو پیژندلې شخصیت دی. هغه د پښتنو په دغه خاوره باندې تحقیق کړی دی، د پښتنو په اصل نسل سره چې د انساني نسل دی په هغې باندې تحقیق کړی دی، او د پښتنو په اړه بل کتاب یا بل شي کوم دغه تحقیق دی، هغه به راځي کې خیر، هغه به چاپ کیږي، هغې پې کار روان دی. زمونږ سره دغه تاریخ پوه او لیکونکی دانشور ملګری شوی دی، سعدالله جان برق صاحب، تاسو ته په خیر راغلی ویم. او دغه شانتی د پښتنو د افغانستان په دغه تاریخ باندې پویا، تاریخ لیکونکي، تاریخ سیړونکي او تحقیق کوونکي دانشور حبیب الله رفیع صاحب زموږ سره د کابل نه ملګری شوی دی. حبیب الله رفیع صاحب، تاسو ته هم په خیر راغلی ویم.
سلامت خیر او شیزه، تاسو ته برخ صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی ستړی مشی. زمون سره د آرکیالوجی چې مون سره تاسو ډیورونکو ته هم دغه نوم پیژندلې نوم دی، معلوم نوم دی، د آرکیالوجی کې هغه ډاکټریټ کړی دی، ډاکټر رفیع الله سره ملګری شوی دی. ډاکټر رفیع الله خان، په خیر راغلی. رفیع الله خان، زما آواز درځي؟
مهرباني، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. او ډاکټر الماس خان، زمونږ سره به لږ وخت مرګره کیږي، زمونږ همکار رحمان بونیری کوشش کوي دغه ټلیفون کېدلی شي، د کلاس نه وسره وتلی، نو ابم را سره په لږ شبو کې مرګره کیږي تر څو چې هغه راشي. هغه به هم خو حبیب الله رفیع صاحب تیر هغه کې مونږ دا خبره کړې وه، برق صاحب تاسو ته هم یاد وي، او ډاکټر رفیع الله خان صاحب هم راسره دی، چې نن په دې باندې یو ځانګړی بحث وکړو چې د پښتنو تاسو چې کوم ځای نه شروع کول غواړئ، خو زه غواړم چې دا د بد مت سره د دي لکه د نورې تیوریز چې کوم دي، نظریې چې کوم دي، دا یونانیان دي او دا آریان دي او دا اسرائیلیان دي، دا دي دغه خو په دې باندې خو بس شوی دی، په راتلونکي کې به بیا هم کوو، خو که اوس د دې لږ دغه مذهبي دغه ته هم ورشو، په دې تیر ورځ دو ورځې مخکې یو بحث روانو چې ګندې پښتانه انتها پسند دي، نو چې کله بد مت ته د دې مخه شوه، نو دغه د عقیدت ته حده پورې دغه د بودیزم دا چې کوم نن آثار دي وایي، دغه تر دې حده دغه یو هغه ته ورسو یو اعلی مقام ته. بل او مثال ورکی چې ګنې نن هم په اسلام باندې چې کوم مینه کوي د دې په شانتې نور لیونتوب یا دومره اکسټریمزم یا دومره چې انتها پسندی ده بل څوک نه کوي، خو که د بد مت
تعلیماتو ته وګورو او نن د پښتنې ټولنې ته. نو زه غواړم چې برق صاحب تاسو ته راشم، تاسو په دې خبره پیل کړئ، بیا به زموږ نور مېلمانه پرې خبره کوي. دا دې ته څنګه ګورئ؟
دا چې چنده چې ما خو مخکې خبره کړې وه چې دا د تاریخ په اوږدو کې یوازې بود مت نه دی، بلکې ډېر مذهبونه د پښتنو دغه شوي دي او هغوی په کې شامل شوي دي او دغه شوي دي. او هغې سره مونږ سره ما د یو پټکي ذکر کړی وو چې ناکپرستي یې مونږ کړې ده. د دې نه علاوه تاسو زمونږ د ټولو پښتنو ته معلومه ده چې په دې زمون په دې کورونو کې چې دا د خټې کوم کورونه جوړېږي که نه، نو په دې کې دا تاخونه جوړوي دا زنانا، نو د خټې د منچونه جوړوي. نو په هغې کې سواستیکا دا نشان نه دی، سواستیکا چې د جرمني او د دغو داسې یو پرپرکې غوندې هغه سرونه داسې راته وي، دا سواستیکا نشان هم د پښتنو غیر شعوري طور دا زنانه په هغه دغو باندې جوړوي، په هغه دیوالونو په دغو. بلکې ما دا اورېدلي چې په بلوچستان کې چې کله زنانه چې کومه ده د دوی په خېټه اولاد وي او هغه رانږدې وي، نو په خېټه باندې ورته هم د نیل دا بوټی چې ورته مونږ وایو نیل باندې دغه سواستیکا نشان جوړوي. نو دا راغلي دي ډېر ښه په اور کې ټوکل چې کوم دي یا د اور بې حرمتي چې کومه ده دا په پښتنو کې خلک ګڼل کېږي. نو مطلب دا چې د تمام عقاید چې کوم دي هغه چې په پخواني دي که اوسني دي په هغې نښې او آثار په پښتنو کې موجود دي، دوی په خوی بوی کې دی، دوی په استوګنه کې په دغه کې، لکه چې د 5000 کالو په دغه کې ډېر مذهبونه به داسې راغلي چې هغې دا دغه کړي دي او بیا یې خوښ کړي دي او بیا به یې غږ کړي دي. نو دا خو د بود بد په باره کښې زما که تاسو خیال کړی نو دا سیاحان چې به د دغه نه راتلل د چین نه، نو هغوی به زیاتره همدې علاقې ته راتلل، هغوی تبت یا دغه ته نه تلل نیپال ته، دلته به ډېر راتلل. نو د دې وجه دا وه چې دلته آثار ډېر زیات دي او زیات په باره کښې زما دا خیال دی او بلکې تحقیق نن دی چې دا بود چې کوم دی دا
برق صاحب وبخښئ د برق صاحب ټلیفون قطع شو. حبیبالله رفیع صاحب د مونږ به کوشش کوو چې د برق صاحب ټلیفون بیا مونږ سره په ټلیفون ملګری شي هغه، خو تر هغه پورې به زه غواړم چې تاسو ته راشم، تاسو په دې باندې په دغه اړه باندې خپل تحقیق څه دی او تاسو پرې زمونږ د اورېدونکو سره څه شریکول غواړئ؟
ما د برق صاحب خبرې واورېدې.
جی
خبره دا ده چې پښتونخوا یوه داسې حساس جغرافیایي موقعیت لري چې دا د یرغلګرو د تګ او راتګ لاره هم وه، د فرهنګونو او دینونو د تګ او راتګ لاره هم وه پښتونخوا ته. لکه څنګه چې برق صاحب وویل، وخت په وخت بېلابېل دینونه او مذهبونه راغلي او دې خلکو چې کله کوم مذهب منلی د هغو سره یې مینه ښودلې، علاقه یې ښودلې، په افراد یې هغه منلی دي او هغو ته یې کار کړی دی. مثلا د بودیزم مسله، بودیزم د هند د بنارس نه بودا را ولاړ شو او بالاخره دا دین د چندرګوپتا په وسیله پښتونخوا ته هم را ورسېد، لیکن هغه بالاخره د هغو د قدرت نه وروسته کله چې دلته محلي مشران، محلي خصوصا کوشانیان په افغانستان یا په پښتونخوا کې حاکم وو، هغوی دې دین ته زیاته وده ورکړه او دې خلکو هم د بودیزم دپاره ډېر زیات خدمتونه وکړل، تر دې چې د ګندهارا هنر یوه ځانګړي هنر په حیث رامنځته شو او د ګندهارا هنر دومره پراخه وسیع او له هنره ډک دوره ده چې په دې دوره کې په پښتونخوا کې په زرګونو په سوونو بودایي مجسمې جوړې شوې دي، دلته ستوپې جوړې شوې دي او دلته مثلا په اډه کې دوی وایي چې دلته د بودا هډوکي راوړل شوي دي. نو په دې اساس د بامیانو نه تر تکسیلا پورې دغه منطقه
چې ګندهارا د هنر د غولیدنې یو ډیره مهمه منطقه او یو ډیره مهمه سیمه و. نو زه دا کې برق صاحب دا خبره تاییدوم چې واقعا د پښتنو سیمې ته چې څه راغلي او دوی منلي چې بېلابېل مذهبونه دلته راغلي، بېلابېل دینونه دلته راغلي، وده یې کړې او هغه پښتنو هغو ته خدمت کړی دی. مثلا کوشانیان یا کنیشکا، لوی کنیشکا، هغو د بودیزم دپاره هم خدمت کړی، لیکن د هېواد په نورو سیمو کې چې نور دینونه وو لکه برهمني دین او زردشتي دین، د هغو دپاره هم خدمت کړی دی. دوی خپل مسؤلیت باله چې دوی د دینونو پالنه وکړي وی روزي. نو په دې اساس بودیزم په پښتونخوا کې په پراخه ډول دلته خور شوی دی، راغلی دی، او پښتنو دا دین په خپل وخت کې منلی دی او خدمت یې ورته کړی دی. خصوصا د ګندهارا هنر په دې برخه کې ډیر ممتاز دی. داسې هنر دی چې تر اوسه یې په زرګونو نمونې راپاتې دي. او جالبه دا ده چې هغه مجسمې چې د بودا، د بودیستاوانو او د دوی د نورو پیروانو جوړې شوي، هغه پښتني رنګ پیدا کړی. هغه مجسمې د هندیانو غوندې تورې نه دي، وچې نه دي، هغوی ته ښکلا ورکړل شوې. هغه ښکلا چې پښتانه یې لري، هغه ښکلا په دې مجسمو کې وینو. هغه لباسونه چې پښتانه یې اغوندي، هغه په دې مجسمو کې وینو. نو په دې اساس بودیزم ته کله چې دې سیمې ته راغلی، په خپل وخت کې افغانانو پښتنو ډېر زیات خدمت ورته کړی، او د بودیزم د پالنې او د ودې دپاره یې ډېر زیات کارونه کړي، قربانۍ یې ورکړي. په دې برخه کې دغه هنرمندان چې د بودایي دورې آثار یې جوړ کړي دي، ګندهارا د هنر توکي یې رامنځته کړي، هغه ډېر ماهر خلک دي. مثلا د بامیانو بوتان چې لوی 15 متره لوړ و، 15 ګزه، او بل یې 3.5 متره لوړ و، لیکن دا دوی داسې جوړ کړي دي چې اناتومي سره برابر ده. مثلا لکه څنګه چې د ده سر دی همدومره یې بیا لاس هم دی، همداسې د لاس په تناسب ګوته ده، پښې یې هم همداسې دي، د پښو په تناسب یې ګوتې دي. دا هغه تناسب دی د اناتومي چې اوس په کمپیوټر کې جوړېږي. لیکن د بامیانو بوتان جو 1900 کاله مخکې جوړ شوی، او بل 1800 کاله مخکې جوړ شوی، لیکن د دوی هغه د وجود تناسب په ډېر دقت په ډېر ښکلا ساتل شوی چې دا په خپله بیخي شاهکار دی. په دنیا کې نمونه نشته. متاسفانه د طالبانو په وخت کې د منځه یوړل شول، لیکن واقعا چې دا د دنیا د عجایباتو نه و، او د ګندهارا د هنر، د بودایي دورې، د مذهبي آثارو پای د جوړې آثارو په ټوله دنیا کې ساری نه درلود.
یو وړه شانتي دمه به واخلو. زمونږ سره زمونږ ټول مېلمانه ملګري شوي دي. برق صاحب یو ځل بیا را سره ملګري شوي دي. برق صاحب تاسو هم په خیر راغلي. ویم ډاکټر الماس خان هم را سره ملګري شوي دي. او ډاکټر الماس خان تاسو ته هم په خیر راغلي. ویم په خیر راغلی. او ډېر وبخښئ چې دلته کې د یوې غنټې د وخت د مخکې وروستو کېدو ما در سره پیدا نه وکړې، نو تاسو ګندې د 12 بجو په انتظار وئ. خو دلته کې زمونږ دغه شانتي
بالکل
ډېر وبخښئ د هغې دپاره را سره اوسېږئ. یو وړه شان د مخلو د مینه پس راځو، خپل باس په مخکې بوزو.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګران اوریدونکو، تاسو د ډیوه ریډیو سره ملګري یو په بل ډیوه کې. نن بیا د پښتنو په اصل نسل باندې چې کوم بحثونه روان دي، د هغې یوه بله خپرونه ده، یوه لړۍ د هغې هم روانه ده. بر صاحب تاسو خبره نیمګړی پاتې شوې وه، او په هغه دوران کې تاسو ټلیفون قطع شو. خاجي
ما د دې بود په اړه کې مونږ وکولو رفیع الله صاحب ووایي. حبیب الله رفیع صاحب، دا خو دې کې خو په شک شو باندې چې د بود آثار د دې دې خو د بود په اړه کې بده یو څه خبر یو کوم چې دا بود ګوتم بود شهزاده صدارت دا د عام طور د خلکو د خیال چې د دې د مذهب چې دنه دا دغه روانو یعنی نه د بود چې کله مړ شو نو دا ډیره مده پس دا مذهب نو دا شبیر کلونه پس بیا هغه کې دوه شاخونه پیدا شول یو تا مهایان وای چې لوی ګاړه بل ته وای نه آیان وړوکی ګاړه دا دوه فرقې پکې بیا را پیدا شوې نو دا د بدو د پیدایش زه چې کوم دا ډېر اهم دی او ډېر اهمیت لري عام طور او ما مخکې یو خبره کړې وه چې زمونږ د هندوستان خلک دي هره خبره اخوا هندوستان ته بوځي خو حقیقت دا دی کی جندر او دا ټول چکن دین دا زمونږ د سیمه خلک دي د شاهزاده تجارت کې ګوتم بده پیدایش کې چې یادې دي نو کپل وستو یو کې یادې چې په کپل وستو کې دی پیدا شوی کپل وستو په نیپال کې کوي نو یې نه شم ویل چې څه کوي څه خو زماده خیال دی چې دا کپل وستو چې دی نو دا د دوه ټکو نه دی ودی کپل کپل نن سبا په سواد کې ویل کپل وته
جو
او سواتو چې خو د دې دریاب نوم دی دی او د سواد نوم هم دی سواتو یعنی چې حق نوم دی دا د سنتګرت کې سواتو مطلب دی شکل صحت مند دی نو صحت مند او د دې په دریاب باندې نوم دی دریا سواد کې کوم دی سواد کې چې دا د سواتو نه جوړ شوی دی نو د سواتو او په دې ډول کې آثار موږ سره په دې وجه باندې دی چې زما او دا تاکید دی که څه ګره سره منی او کله منی کومه تا دا څه دی چې زم چې راغو تم بده د سره په هندستان یا په نیپال یا په دغه کې نه دی پیدا شوی د دې دلتا هم زمون په سوات کلا کې پیدا شوی دی او ځکه پیدا شوی دی چې ګوتم بده چې کوم نه هغه د عدم تشدد دی لري لغاو تشدد او ظلم او خونریزی دا دغه د دې هغه شخص ممالیات کوي ان دا چې هغه خپل لګیږي چې د دې بخول شي نو عام طور باندې چې کوم دې کې یو مرض زیات وي نو د هغه خلاف د غرافو تسلیم کړه یا د خدای طرف نه یا انسانانو کې راته پیدا شي چې یو مرض ډېر زیات شي نو د هغه خلاف یو تهدید پیدا شي چې دا ډېر زغ دی نو په دې لکه چې خدای نو د دې زیات وو نو د عدم تشدد د هغه کې څنګه دی دا هم د دې نه پیدا کېدای شي نه پال نه شو پیدا کېږي دا چې ته تشدد وو نه تشدد خدای ته وو نو چې دلته کې د اغیر فارمر یا د اغیر مسلس چې کوم دی هغه هم دلته پیدا کېدل په کار چې کوم دی مرض وي نو هلته تدید پیدا کېږي نو دا ما دا دغه دی چې د یو د سواد په لزمته کې پیدا شوی او د دې په دې سیمه په سواد او په افغانستان او په روسیه کې د بد مدد د زیاتوالي او د دې زیاتو اثارو وجه هم دا ده چې د دې مرکز او د پیرایز دا نو دې کې خو بیا دا
برسب او
په دې کې په ښاده بد مسره هم تړلې پاتې شوې دي دغه کې بد مت خو د دې د کور شی دی
برسب
او
د دې د مذهبي د دې د مذهبي اړخ په سیرو خو چې یو ځل د دې د لکه د بد مت چې کوم عقیده ده د اغي عقيدي چې کوم اساس ته پاغي خبره کوم کو چې دا غي د پښتنو د مزاج سره ځکه چې تاسو وویل چې یو تحریک ال پیدا کیږي د یو چې ودا سي یو حرکت روان وي یو مرز وي یو سستونځوي چې اغه ډیر زیات وي یو په ټولنه کې شتون لري دا غي خلاف خلق پاسيږي تحریک راپورته کیږي دغه شانتي دغه خو یو ډیر لوجیکل خبره تاسو کړه خو زه سویم چې رفیع الله خان سپته هم ورشو چې دیره ته وای د دې بودیزم چې کوم د مذهب دوی چې د آرکیالوجي په والا دوی تیسه اخس کړی دي په دې کې د هغه دور د یعنی د کچری بودیزم د تشدد خلاف راپورته شوی دی نو د دوی په دې آثارو کې د تشدد هم داسې نخې نخانی مونږ ته راغلي دي چې ګندې دوی د خپل عقیدی پرچار په دې کړی چې ګندې دغه د ټولنې برخه وا د دې خلاف را پاسیدل او د پښتنو سره څنګه لینک کوي زم چې ډاکټر رفیع الله خان سپته مایک ورکو
ا د بودمت چې کوم ټایم کې را اوچتیږي نو ظاهره خبره دغه ته تقریبا شپږمه صدۍ چې کومه د قبل مسیح ده. نو په دغه حساب تقریبا زموږ سره 2000 کالونه سله پاته کلونه جوړیږي ښه نه. خو نن سبا بعضې چې کوم نوي تحقیقونه هم شوي دي نو د هغې مطابق د بودمت د بودا چې کوم د پیدایش صدۍ ده ناغر شپاگما نشی کې دی خو هغه پنځه مسلې ده قبل مسیح. حاجی اوس پدې کې څنګه چې برخه وو زه خو خیر دې خبره سره ډېر لګ اتفاق بور سره نه کما
صحیح ده.
فرض کا د دې قبل خبره وکړه کنه تاسو ته هم پته وی چې قبل سبسي پراپر یا په خانه نوم د دې دغه نه دی دا خو زما په خیال رسم پی دی زه ته ورکړې شوی دی د دې اصل نوم چې کوم دی دغه کلی نو هغه چنده خوره ده او چنده خوره بیا وروسته وسترته په دې نږدې دور کې نه قبل شوی ده او بیا چې کوم قبل وسته دا او په دې سره دا چې کوم تعلق دی نو هغه ډېر زیات مطلب د آثارو په نتیجه کې هم د کلومبی نی چې کومه ده کنه او دا غینه علاوه چې کوم زموږ سره څومره دغه دی لیکلې مواد دی نو هغه کې هم ډېر زیات واضح څیزونه دي چې بودا په خپل حالت پیدا شوی دی هغه بیا هغه چې کوم خپل میشن شروع کړی دی هغه چې کوم فرست سرمن دا غیا دیږي هغه مطلب په کوم ځای کې ور کړی دی کنه. نو د دې ټول زموږ سره د آثارو په صورت کې هم شته او دا ټول موږ سره د ریټن ریکارډ په صورت کې هم شته. مطلب دا خو ډیر واضحه ده چې بودا په خپل ژوند کې و هغه په ټول خپل ژوند کې چې کوم دی چې هغه سلپا ساتیا کال لري هغه د سره دی علاقه ته مطلب د پاکستاني علاقه ته یا نادرن انډیا چې کومه ده شمالي انډیا دې طرف ته هغه د سره راغلی نه دی بلکې هغه خپل ټول دور چې کوم دی نو هغه په دغه مشرقي انډیا کې تیر کړی دی. حتی اوس دې سره بل اهم خبره چې دنو د مذهب دره پیدا کېدلو ده دا دور چې کوم دی دا یوازې د بود مت د پاره د بودیزم د پاره یا څو بودیزم په دې کې یوازې د یو ناشنا کار نه شي چې دا یو مذهب راغلی دی او بس هر څه په بل اړه دی. خو دې دور کې چې دی نو زموږ د دنیا غټ مذهبونه چې کوم دي نو هغه کې تقریبا خپوره مذهبونه چې کوم دي هغه په دې دور کې را پیدا شوی دي لکه د بودیزم سره چې کوم دی خوا په خوا جین مت دی جینیزم چې موږ دا غي چې کوم مهاویر راغی فاوندر دی او دا دواړه هم اصل مذهبونه دي. مهاویرا او بودا چې کوم دی دا هم په دغه علاقو کې خوا په خوا پیدا کیږي او مذهبونه مطلب دا غي دغه چې کوم ټول او جین مت چې کوم دی نو هغه د ادمی تشدد په حواله باندې هغه د بودیزم نه زیات د ادمی تشدد په فیور کې دی او دا غي خیال ساتي. بل خبر دا دی چې ادمی تشدد ولی مطلب د دې مذهب چې کوم دی د دې یو مین پیلر جوړ شو یا د ټول فلسفي چې کوم نن د دین روانه نو خو دا غي دنیا ته چې کوم فلسفه دا غي باندې موقوفه خبره ده. خو بهرال دې وته دا و نه چې په دې ټول دور کې ماته سوال ویل چې را ډیر مذهبونه راوټه شي دي نو دا غي خپل پس منظر دی د ډیرو مذهبونو دا اوچتې دلو او دغه ایج چې کوم دی نو دغه د تشدد دور دی په ټول تقریبا ځینو کې خاص کر په انډیا کې هغه دا دی چې دې ته موږ د ایج اف امپایر بیلډینګ د ایج اف امپایر بیلډینګ په دې دور کې چې کوم دی مګادا او کاشي او مختلف په دغه طرف کې په دې مشرقي انډیا کې کوم دی ډېر ریاستونه دي ډېر مضبوط کینګډمز چې کوم دي شهنشاهیتونه راوچتېږي او دا غو دی یو بل سره ډېر مضبوط او ډېر اوږده جنګونه وشول دا غي په نتیجه کې مطلب ډېر نقصانونه وشول. دا چې کوم دی په دې ایریا کې زموږ سره فرست ټایم د امپایر بیلډینګ ایکسپیرینس تجربه زمونږ د دې خلکو کې په دې ایریا کې د دې نه مخکې د سی امپایر په دې علاقو باندې نه دي جوړ شي بلکې زمونږ سره په تاریخي لحاظ د میتس نه علاوه د چې کوم په پوهانو کتابونو کې زمونږ سره په تاریخي لحاظ د امپایر د جوړېدلو څه ثبوت نشته دی بغیر د بودا د پیدایش د دغه دور چې کوم دی د دینه اوس په دې دور کې چې کوم دی انسان ته مطلب ها په دې دور کې چې کوم دی کپیټالیزم چې موږ ستو وایو کنه یا مطلب دا ماده پرستی چې کوم ده دا په ډیر یو غټ لیول تر رسیدلې و تجارت چې کوم دا تقریبا ډیر زیات خور ور شوی و او دا مطلب دې څه نه چې کوم دا بیک گراوند جوړ شو د بودمت دا را پیدا کېدلو او د دې سره مطلب د غیر ادمی تشدد فلسفه چې کوم ده هغه په هغه کانټیکس کې هم صحیح ده کوم چې مطلب دغه ختم دي چې د مذهب را پیدا کیږي او د ټول دور چې کوم ده د دې لپاره یو ټکی استعمالي ایک ریئل ریولوشن دا بازي چې کوم زمو په هاندي په دنیا کې نو هغه د دې لپاره یو ټکی هغه ایک ریئل یعنی روحاني بدلون روحاني ریولوشن په دې کې موږ تاسو چې کوم چې زرتشتي مذهب دی زوراستنیزم نو هغه تقریبا د دې بودا یا کنټمپرری دی یا چې لګمخ کې د خیر لاغیز او اوریجن په حواله د غیر ټایم په حواله خو مختلف دغه دی خو بهرال زیاته دا خبرم کیږي چې یاره مطلب دا د غشفګم ونی سنشي پوری منګه رسولې شو په دې دور کې دار او چتیږي په دې دور کې مطلب نور مختلف پدې علاقو کې چې کوم دی خاص کر په دې علاقو کې ولې مختلف فلسفي راځي د ژوند د مذهبونو په والا د روحانيت په والا نو پدې کې چې کوم دی بوت مت چې مونږ د کو په دې کې پورا پس منظر کې ګورو نو دا دی مطلب د هغه علاقې سره هم جوړ جوړيږي او د دې بیا د ښه زمونږ چې دې ترپونو ترورو دار افوريږي د دې سره یو جوړ جوړيږي لکه د اشوکا د نو سره تاسو خو واقف یې نو ابي الله رفي سيابول چې د چندراګوپتا په دور کې دا مذهب راغله نو د چندراګوپتا خو خیر تر اوسه پورې دا پتم نه لګی چې د رقم مذهب یو خبره ده چې یاره دې دغه والا و جین مت والا و هغه بودیست کې دې شي د سره و نو بهر دغه دومره مضبوطه خبره نه ده نو د اشوکا په دور کې چې کوم زمونږ یو متفقه راي ده په الحال یا کوم ثبوت دی تاریخ نو دا د اشوکا په دور کې راغلي دي ځکه د اشوکا حکومت چې کوم هغه د کندهار او د دې ترپونو په لور په یو ځای کې دلل دي اصل حکومت مطلب ټول سب کانټیننت چې کوم دی په دې کې خور دی افغانستان په لور رسیدل دي هغه بیا مطلب کله چې د کالینګا کالینګا په دغه مشرقي انډیا کې یو ریاست او د دې سره په سایټ پروتو دا دغه سره دا نوی پټنه چې کومه ده دغه تمنګه پاتې دي پوتره وایو نو اشوکا خو ډیر زیات جنگونه وکړ امپایر جوړولو کالینګا کې هغه مطلب په زرګونو خلک مشو دا په دې د انډیا یو موی هم د نوغه کې اگر سیا خو افسانوي غونډي خو بیا هم سلک ډیر په کیفیکچر واځي ښکارا کیږي نو په کالینګا کې ډیر زیات قتل او غارت وشو نه اغه نه بعد چې کوم دی ډیر اغلې بودیزم ترازو او بود مت مطلب خبر کو د دې سره اهم خبره چې تاسو ووم نو په شابازګره کې چې کوم زمونږ د ګټي د لیک دی شابازګره ګړی انسکرپشن چورته وي دا ډیر اهم دی په دې والا په دې کې چې کوم دی د اشوکا چې کوم دی د دغه د تشدد نه د واپسې او د امن او د ادمی تشدد په لاره د ټولې قسمې سیکړي دي او نورې سب تاریخي واقعیات په کې مونږ ته په نظر راځي نو مطلب د دې علاقې سره د اشوکا ډیر نږدې تعلق دی او دا اشوکا د دغه لیک نه علاوه یو لیک مونږ ته په ټکسلا کې ملاويږي یو په کندهار کې ملاويږي او هم د دې سیزن په بنیاد مونږ دا ویل شو چې بوت مت چې کوم دی هغه دی علاقې ته مطلب د دې نه مخکې دلته نشته هغه دی علاقې ته د اشوکا په دور کې رسیدلې دي دا غینه بعد بیا ظاهري خبره ده کوم دا د شینشایتونو په پسمندر کې ګورو نو هغه هم د اکثر چې کوم ریاستونه دي کوم چې بادشاهان دي نو هغه د مذهب سهارا اخلي مذهب هغه د خپل امپایر جوړولو د لپاره د ریاست جوړولو د لپاره د ریاست مضبوطولو د لپاره هغه ډیر زیات دي استعمال کوي نو دغه شان دغه حکمرانان چې کوم پدې تور پاتې شي دي نو هغه مطلب د خلکو مذهبي چې کوم جذبات دي نو دغه خیال ساتل دي خو هغه مطلب په یو حواله موږ هغه ته دا چې هم نشول د اشوکا نه علاوه دغه تنور جننه چې هغه مطلب مکمل طور په یو مذهب باندې د کډی شي پرایوټلی دغه خپل عقاید به وو خو نو به چې هغه په هر علاقه کې کوم دی د خپل خلکو د عقیدو او د مذهبونو خیال ساتلو او دغه شان به وسره خپل ځان د هغه سره په یو موافقت کې غورځولو نو په دې حساب باندې مطلب دې بادشاہانو به هم په دغه پسمنظر کې موږ هم کته شو چې دې خلکو بل ډېر خدمت کړې وي د مذهبونو خو زیات چې کوم دی او کوم چې اهم پوینټ دی نو هغه دا چې یاره د خلکو چې کوم پدې کې رول دی د خلکو چې کوم اټیچمنټ دی د خلکو چې روحاني کوم تړون پیدا دی نو دغه شی دا تر اوسه پورې د بدقسمتۍ نه په دې سایډ باندې ډېر څوک تللی نه دی اوس ورو په دې سایډ کار کوي تاسو وجدا چې موږ ته زیات کوم
خایي تاسو نو په کې پوښتنه او یو یو دا وای به خو وای
دا دا کم چې موږ د بادشاہان او ټول نمونه کیسه قطارې دا کو او مطلب دا غو سره هر څه سره سترونه دا موږ ته چې کم موږ کالونیل ماسترز دلته بریټیش وغیره دا فاتې شي دي مشون کې په خپل ماستران ناغلو او هغه ټول تاریخ چې کم دی هم په دغه رڼا کې پېښ کړي دي موږ زور چې بس دا هر څه بادشاہان کوي دا هر څه رولرز کوي دي او دا شان دي هم دي نو هغه هم دا هر څه کوي نو دا د دې بیک گراوند بیسیکلی دا غل خو د خلکو ډیر زیات اهمیت دی په دې ټول تاریخي
روستو پختن تر اعظم چې غندې د اشوکا په دور کې د بود مت خوریدل یا د کانی د کار چې شوی دی یا متسق اثر پاتې دی دا په دغه دور کې شوی دی او که شوی دی په دغه شکل نور کې منتصر راځي دا بروستو ته د پختنه پرې د خو ځم چې لاول ډاکټر نماز خان هم سره د ډیر وخت نه دی ډاکټر نماز خان صاحب تاسو په خپل خبره هم کوي خو یو ټرند به مکتلی په دې فیسبوک باندې خصوصا یو دغه شروع دی چې خلک اوړي بدمت ته تاسو به ګورئ دا پوسټونه چې پلان کې او پلانې پرې کې پښتانه هم دي مسلمانان هم دي نو دا څه په دغه باندې هم که خپل څه لږ ډېر خبره پې وکړي خو
زبر خیر دی د مالس رخ خو بل بدل شي خو زه په دې باندې خبره وکړم د ساينس په حساب باندې کنه چې موجوده چې کوم ماډرن فزیکس دی نو په هغه کې اوس زیاتره ساينټیسټ چې کوم دي زیاتره خو نه خو څه ساينټیسټ چې کوم دي ډېر زیات مشهور ساينټیسټ دي دلته په امریکا کې کار کوي یا په کاناډا کې دي نو هغه د څه قسمه کانسپټس یا د تھیوریز چې کوم دي نو هغه ډیولپ کوي چې هغه زمونږ د بودیزم سره ډېر ډډه لګي دا هغه وجه دا ده چې په ماډرن فزیکس کې نن دا ورکه چې کوم دي نو ډېر لوی کرایسس روان دی مطلب دا د هنګامي حالات روان دي هغه دا دي چې تھیوریز چې کوم دي نو هغه فیل کیږي موجوده چې کوم تھیوریز دي هغه فیل کیږي په بعضو شیزونو کې او زیاتره په کاسمالوژي کې فیل کیږي د مثال په توګه بیگ بینګ دی نو د بیگ بینګ چې کوم ابتدا ده نو دا هغه په حواله باندې خلک چې کوم دي نو د موږ کوېشنز په ټاپه ولاړ دي او دا هغه اکسپلینیشن نشته دی بیا دا هغه نه پاس دارک انرژي د یونیورس کې یونیورس رزیږي او دا رزیدل چې کوم دي نور پسې تیزيږي خو د دې اکسپلینیشن تر اوسه پورې نشته دی نو دین علاوه دارک میټر دی دارک میټر چې کوم دي نو هغه د ګلکسی پر روټیشن کې یا په تاویدو کې ساخلی نو هغه اکسپلینیشن نشته دی نو دا ټولې مسلې چې راغون دي کې نو ساينس پوهان باید ساينس پوهان دا وایي چې زمونږ د ایکویشنز چې کوم دي د ماډرن فزیکس په دې کې یو ډېر رټ پرابلم دی هغه پرابلم دا دی چې ټایم چې کوم دی هغه د آینشټاین د تھیوري په حساب باندې یا د نیوټن د تھیوري په حساب باندې مونږه د ایکویشنز نه وښکلې دی ټایم پکې شته خو ټایم چې کوم دی نو هغه د پاست او د فیوچر په منځ کې فرق نه کوي په ایکویشنز کې ایکویشنز چې کوم دی هغه په پاست کې کار کوي او په فیوچر کې کار کوي مطلب د یونیورس چې کوم دی هغه ټایم لیس دی د ټایم علي نو هغه دا وایي چې اوس مونږه په کار دی چې دا ټایم ریل وګڼو او د دې مطلب دا شو چې یونیورس چې کوم دی زمونږ ایکسپیرینس او زمونږ تجربه چې کوم دی زمونږ ایکسپیرینس چې کوم دی نو هغه صرف په مومنت یا په یو وخت باندې دی لکه څنګه چې په دې وخت کې زمونږ کوم ایکسپیرینس دا ریل دی پاست او فیوچر چې کوم دی نو هغه ریل دی لکه چې تیر شو او فیوچر چې کوم دی نو هغه د انساني انټروینشن یا د انساني ایمیجینیشن سره بدلېدای شي so equations da noi equations da which future موجود ده صرف مونږ ایکسپیرینس کړی نه ده اوس دا خبره چې کوم ده نو دا د بودیزم سره څه تعلق لري چې په بودیزم او په هندویزم کې چې کوم ده نو یو کانسپټ دی هغه د میډیټیشن ده او میډیټیشن دا وایي چې د یونیورس چې کوم ایکسپیرینس ده هغه مونږ الا کولای شو چې کله مونږ ځان دی ټیچ کو او په مومنت کې ځان مومنت ځان راوړو پریزنټا یعنی د فیوچر د خوبونو نظر راوباسو او د پاست چې کوم ده د ماضي د هغه د سوچونو نظر راوباسو او په یو مومنت کې ځان چې کوم ده نو یونیورس تر اوتلو نو د هغه په نتیجه کې مونږ چې کوم ده نو د خپل ایکسپیرینسز کولای شو ایکسپیرینسز کولای شو مونږ ډیسکوریزم کولای شو او اوس ساينس پوهان هم دا وځيره دا یو قسمه هغه کانسپټ چې کوم دا پرابلمز دی په کاسمالوجي کې او په کوانټم میکانیکس کې نو د دې سولوشن موږ اړه راوخلې شو چې موږ دا فرست پرسن امپیریسزم ته چې وی کم ټو میډیټیشن دی کم ټو مومنټری ابزرویشنز دی کم ټو انسان د تجربې ایسه شي په خپل باندې کائنات په کائنات ایسه شي په میډیټیشن په ترو باندې نو د دې په لاو باندې ترند روان دی لکه مثال په توګه په پرنسټن یونیورسيټي کې یو پروفیسور دی پایټ هټ نومې دی استروفیزیسټ دی لوی ساينټیسټ دی هغه یو سنټر جوړ
دی چې په هغه کې هغه سره بودیست منک او هندو منک چې کوم دي دا کوم میډیټیټرز چې کوم دي ریشیز دا سره ناستي او دا غي ایکسپیرینس دا غي ریکارډ کوي چې هغه څه وي او بیا د خپل تجربو سره دا غي ریکارډینګ چې کوم دي دا غي د تجربو هغه سره پرتل کوي دا غي سره دا غي دغه ګوري نو ما ویل چې دا بودیزم چې کوم دی یا دا هندویزم چې کوم زمونږ په پلیکونو پلرونو نیکونو کوم تجربې کړې دي نو د دې اهمیت اوس په مدرن فزیکس کې سیوا کیږي په کومه دا داوا ونه کړی شو د علم داوا په دغه داوا نو په دې داوې نه به مونږ وستلی شو لکه چې بیا به خلک وایي دا خو د مونږ نه ځکه چې مونږ په خپل باندې دې سيزونو داوا نه کوو کنه او چې مدرن فزیکس چې کله دا سيزونه راخپلې او خلکو له کریډټ ورکړي نو کریډټ به چاله ورکړي مونږ له خو نه راکړي کنه بیا به موجوده انډیاله ورکړي چې موجوده کم هندوان دي یا بودیست دي له کریډټ نه لایي هغه به نور څه ولایس کیږي په دنیا کې نو خو څنګه به دا چې هغه څه ولایس کار شي خو مونږ به کوم دنو د سیولایزیشن چې کوم میوي هغه برانه د لاسه لاړي شي په خیال نو د دې وجه ما وای ما سوچ کاوه چې دا بودیزم او هندویزم دا په غوړ باندې ستدي کول په کار کې د دې د نالج چې کوم دی نه خلکو ته په دې باندې کتابونه لیکل په کار کې د بودیزم فلسفه څه ده چې مدرن فزیکس دوم راخوخی یا مدرن فزیکس کې دا ترند روان دی چې خلک دغه طرف ته د موجوده مسلو د پاره دغه طرف ته ځي او بودیزم منځ چې کوم دی نه هغه په ساينسي ډولونو کې شامل دی
وس کدغه خبره ز برق سپ تکي د مچ په بودیزم کې سدي داسي اې د خپل خبره همو کې ډاکټر رفیع الله خان سپ چې کوم خبره کړې دي چې دوی تل تر اوسه داسي قوي دغه نه دي د دوی وینا تاسو مو اوریدا اپ تاسو سره خپل نظر کو سره اختلاف لري نو هم مو سره شریک او تاسو خپل خبره کول غواړي خو برق سپ په بودیزم کې داسي څه شي دي چې هغه موږ د پښتنو د خوې سره د پښتنو تاریخ سره یا دوی سره راوتړو
موجوده تاریخ سره نه شو ته لمه زکه چې موجوده ته پښتانه چې کوم دی هغه دې مړي تللی دی دا غنا زکه چې هغه نور مزبونه نور مزبونه کې هغه بیا د مړي تللی دی چې هغه د بود دغه ته نړۍ رستو چې ته لاندې تن کې پاتې دا خو زمو د بود یو دغه ته ټول تاسو چې بودیزم سره یا نه بودیزم ټول مزبونه مختلف مزب دی په بودیزم کې خدای نشته خدای هغه نه مني دا باندې خلکو ته راغلي چې بودیزم چې د داسې ماورا خستي یا داسې څه دا نه مني هغه وایي چې دا انسان چې دی د خپل کو وکړي شي نو د خپل ژوند لپاره یو داسې دغه د کډنن یو داسې شی دی چې تاسو د بوت په کیسه کې اوریدل چې هغه د یو یو نه لاندې ناستو او ځان ځان یې کاو نو بیا ورو هغه تاسو ورو ورو شنه نه ښکاره شو کنه نو هغه روشنی دا دا چې هغه دا وایي چې انسان په خپل داسې یو شی دی چې به خپل ځان نه هدایت ورکول شي به خپل لار په هغه باندې پی کول شي به خپل لار فیصله کول شي انسان ارسه دی خو که چیرې دی صحیح معنی کې انسان شي نو د دې نور مطلبونو په شان یو ماورا هستي هغه بودوال سره نشته نو هغه کمې بیا دا چې ډیر خلک بلکې دا خو ټول مزبونو علمیه چې دا غي باندې نه بیا خپل خلک جوړ کی کنه نو اوس ډیرو خلکو دا کړه دي او مغبودي ارسار څنګه وګندې خو هغه وایي چې دا ارسار څه دی انسان په خپل چې دی به خپل چې ځان او ځان او دا څنګه وایي چې خپل ځان کې ډوب شي خپل ځان کې دنه ډوب شي دې مدا یو ډیر هغه خبره ده بار نه لغن مني دې و چې د نن انسان کې ارسه دی چې خپل ځان کې ډوب شو نو دې بیا په ارسه مونږ دی شي او دې له الماس خان څخه به خبر وکړه دا میډیټیشن دا اوم چې ما تاسو او تاسو چې اشاره وکړه چې خلک بودی زم تر روان دي دا په دې نو سان کې د سبا یو دغه شروع شوه یو نوې شرکت ده هغه ته برهما کوماری وایي برهما کوماری ورته وایي هغه د دا چې وګورئ چې هغه د تصوف د بودیزم د هندویزم د دې ټولو یو مجموعه ده نو هغه ډیر په تیزه سره روان دی او ټول دا ایجوکیټډ خلک دي. نو هغه کې ډیر زما خلې دي دنیا کې راغلي سو او دغه څه واښخونه دي او سنټرونه دي او هغه دي. نو دا هغه کار کوي هغه دغه طرح بلی او مخ کې ته وایي چې انسان د ځان ځان حاصل کړي. نو دا هغه د میډیټیشن باندې دا هغه چې انسان د فکر کوي 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 نو دغه دا په خپل د تندې په پاسه یو رڼا محسوس کړي. نو چې رڼا محسوس کړي نو هغه رڼا به د رهنمایي کوي. دغه رڼا چې کومه ځنه دا کوي هغه ماوره هسته یا روحي الله تر رسول شي کړه. نو دا
برخ سی بو
ډیر جوړ فلسفي دی. دا اوس موږ په ریډیو باندې ډیر په کم وخت باندې
په دې باندې زوما
موجوده وخت
زوم چې یو بل خبره تم تاسو پام راوګرځم تاسو خپل خبره به پوره کړئ. په دې د بودیزم په دې بنیادی دغه کې چې کوم دی په فلسفه کې هغه وایي چې ژوند ګندی یو ګناه ده. ژوند یعنی یو عذاب ده د لالچ نوم دی. دی 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 نظریته بیا کده بودیزم نو دا خو بیا د لکه د دیبا څنګه
دغه نه د خلکو چې ډېری خبره مشهور کړم دي. ما خو تاسو ته وایم چې بده چې کوم وو هغه خپل دغه کړی خو دا نه مجب کې تسلسل نه پاتې شوی چې یو مجب باندې وي او هغه پس بیا دغه غدیم خلیفه وي یا بل وي یا بل وي. ډېره مو دا د بودا تعلیمات په ګمنامه کې پراته وو. بیا وروسته دی راغون چې له ماسټری دی دی به دې دی بیا اجلاسونه شو په اجلاسونه کې بیا هغه شو نو د بوت تعلیمات نو د بوت تعلیماتو کې هم ډیر زیات مینا وکړي. اغه صدا چې تحریر زغنو او صدا چې زغنو خو څه زبانی خبرې وکنه که څه تحریر خلک یادې نو هغه جدي وي. بده بنیادی د قدر یا څه دومره ډیر زیات تعلیمات مې لري. اغه دا دغه چې انسان چې کوم دی دی او دا ټول سجله چې کوم دی د روح مالکان دی او انسان د روح اعلی دی. نو چې دی خپل ځان ځان صحیح څه ته ورسي د خپل ځان او پیژندو اغه د فرسه د عربی او دغه کې راځي چې من عرفا نفسي فعرفا ربي چې کوم چې ځان او پیژندو له هغه بیا خو به مو پیژني. نو دې د انسان ته د ځان د پیژندلو زوري کوي چې انسان د ځان خو پیژندلو نو بیا به دا بد کارونه چې هغه وته کوم بد وي دا چې دا ګناه وته وي نو دا به بیا دې نه کوي. دې به په خپل په سبا لا روان شي په څیر د دې چې د ځان خو پیژندلو بغه د دوه
اوس زویم چې حبیب الله رفیع سیبوم را سره ډیر وخت نه دی برخ سیب دغه یو برخه به دی ته ځکه چې د دې دغه ډاکټر رفیع الله خان سیب وی چې بوداړو د هندستان نه راوتلې نه دی خو راغلې نه دی خو کو ګورون د ټولو نه غټ بوتان او غټ مجسمې داغه د
هغه خو اجمان خلک دی د خپل آثار نو هغه خو هغه شی د کې چې په آثار کې هغه کنه مون خو دا چې خپل خپل لغه او زما دا مسله دا چې دا ډېر مستند کتابي خبره چې دا بالکل نه منم لکه چې دا یو رکلی شي وي ان دا چې زموږ اسلام کې د صدر اول نبی خو بس ډېر خبره جوړ شي وي کنه هغه جوړ شي خبره چې کوم دي نو هغه موږ په استناد کې نشو غشته موږ هغه کوم چې کوم د اکل او فکر او د دغه په بنیاد باندې درست دا وکړه دا نو هغه د چا خپل خپل راي دا چې چا سو لوستي دي نو هغه مطابق دا وو دغه د کوي هغه د ماما ته به چې اختلاف دی چې دا په کې اختلاف د د علم بنیاد دی لا اختلاف چې دنه د پیدا کیږي د سره علم دی تین کنه نو هغه د چا خپل خپل راي دا هغه رفیع صاحب نو ځکه اورو چې د رفیع صاحب دوه زموږ په ټولو کې زیات تجربه کار د تاریخ سره تعلق لري او ډېر اوږده موده هم په دغه فیل کې پاتې شوې ده. نو موږ د هغې نه
حبیب الله رفیع صاحب تاسو دا خبر بحث واورېده او تاسو ورته غوږی خې دی خو همدغه وایم چېره د بودا د دغه عقیدې د عقیدې سره تړلو نښو نښانو زیات تعلق هم د دې افغانستان یا د پښتنو د خاورې سره دی. ولې ډاکټر رفیع الله خان سی وایي چې دوی چې کوم تحقیق لري په هغه کې او هغه مثالونه هم ورکړو داسې غندې نه ده چې یا خو بودا دلته پیدا دی یا بودا دلته راغلی دی. هغوی د اشوکا ذکر ضرور کوي چې د اشوکا تعلق د دې خاورې سره ډېر د نږدې نه دی. نو د دې معنی دا ویلی شو چې اشوکا پښتون وو.
زه لومړی د ډاکټر صاحب رفیع الله خان نه مننه کوم چې جمعې وسه وې سمه کړه. هغه ما چندرګوپتا مطلب نه و، جمعه په خپل اشوکا مطلب ځکه دا موضوع اشوکا دې سیمې ته راوسی دی. بودا دین په دې سیمه کې د اشوکا په وسیله کله چې د ډېرې وژنې وکړې، خلک ووژل، انسانان یې ووژل، د دغې وژنو په نتیجه کې د د بودیزم لپاره چې هغه د انسانیت دین، د انسان سره د مینې دین و، د هغو دپاره یې خدمت وکړ او د هغو د خورولو لپاره یې کار وکړ. نو زه د ډاکټر صاحب رفیع الله خان مننه کوم. پاتې شوه دا چې د تاریخونو حکم دا دی چې بودا اصلا د بنارس و او هلته یوه شهزاده و او دا یې په عیش او په عشرت کې د پلار لخوا لویول کېده. د پلار یوازینی زوی و، نو پلار یې د ده دپاره ملګري ټاکلي وو چې د ده د سین ملګري وو او هغو ته یې ویلي وو چې دای به نه پرېږدی چې مریضان وویني، دای به نه پرېږدی چې زاړه وویني، دای به نه پرېږدی چې مړی وویني. د دغې ځای نه د ده عقیده را ولاړه شوه. یو وخت دای روان و، یو څوک پروت و، پوښتنه یې وکړه چې دا څوک دی؟ ویې دا ناروغ دی. د وی ښه انسان ناروغه کېږي هم. بلاخره بله ورځ روان و، ولیدل چې یو سړی سپین ږیری دی. ویې دا څنګه داسې دی؟ ویې دا خو عمر یې خوړلی، ډېر وخت پرې تېر شوی، سپین ږیری دی. ویې ښه انسان سپین ږیری کېږي هم. بلاخره بله ورځ په مړي پېښ شو. بیا یې پوښتنه وکړه چې داسې دی؟ ویې دا انسان دی مړ شوی. ویې ښه انسانان مړه کېږي هم. بلاخره په څلورم ځل یې یو محتاج ولید چې هغه ته یوه ونه لاندې ناست و، خوښ خورم او خپل عبادت یې کاوه. پوښتنه یې وکړه چې دا څوک دی؟ ویې دا محتاج دی. د دې نه وروسته د ده زړه تور شو د عیش او عشرت او پاچاهۍ نه. هماغه و چې ده شپه په شپه خپله کورنۍ هم پرېښوده، خپله مېرمنې هم پرېښوده، بچه یې هم پرېښود. خپل نوکر سره ځنګل ته راغلل او هلته یې تقریبا شپږ کاله یې په ځنګل کې تېر کړل، څو چې ده ته رڼا پیدا شوه، د ده زړه روښانه شو. د هغو نه وروسته د خلکو ته نصیحت شروع کړ او خپل دین یې ورته راوړ چې بالاخره دا دین د ده د انسانیت دین و او د عدم تشدد او د ضرر نه رسولو دین و. او دا چې پښتنو ډېره وده ورکړي او ډېر زیات یې دا دین منلی، زه په دې عقیده یم چې پښتانه هم د عدم تشدد خلک دي. پښتانه په چا تشدد نه کوي. پښتانه هغه وخت جنګ کوي، هغه وخت تشدد کوي چې په دوی خلک راشي. موږ تاریخ ګورو، هر وخت سکندر راغلی، داریوش راغلی، د هغو نه وروسته نور هم داسې یرغلګر راغلي، یونانیان راغلي،
چنګیزیان راغلي.
بله،
ما چې چنګیزیان، ما پکې چنګیزیان ذکر وکړو،
اخو وروسته دي یونانیان راغلي، وروسته بیا نورې خبرې هم شوې، چنګیزیان او انګریزان او روسان، اوس امریکایان راغلي. خبره دا ده چې پښتانه اساسا د عدم تشدد خلک دي. دوی اصول لري. موږ په تېر پروګرام کې یاده کړې وه چې پښتونولي یو داسې اصل دی چې پښتنو د خپل ژوند سره سم خپل قانون پکې ځای کړی دی. نه بې ځایه په چا تشدد کوي، نه په چا تیری کوي. البته د تیری مخه په میړانه نیسي، دغه یو خصلت پکې شته. نو په دې اساس بودیزم ته دلته واقعا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب رفیع الله خان وویل، دلته بودیزم ته خلکو خدمت کړی دی. د بودا او د ګندارا هنر خلکو رامنځته کړی. البته پاچایانو هم خپله وظیفه بللي، ځکه چې پاچا وو هر دین ته ارزښت ورکاوه. کنیشکا، کنیشکا بودیزم ته هم ارزښت ورکړی، زردشتیزم ته هم ارزښت ورکړی، نورو دینونو ته چې دلته موجود و هغو ته یې هم ارزښت ورکړی. ځکه پښتونخوا د دې فرهنګونو د تګ و راتګ لاره وه. حبیبي صاحب د خدای وبل چې هغو په دې لوی کتاب لیکلی دی چې دا فرهنګونه او دا دینونه څنګه په پښتونخوا ولاړل او راغلل او څنګه د پښتونخوا د دینونو، د فکرونو، د فرهنګونو، د
اتصال و کړی و نه په دې اساس واقعان چې بودیزم ته په افغانستان کې په پښتونخوا کې ډیر زیات خدمت شوی په اډه کې د کډې ننګرهار په اډه کې چې د بودایي آثار وو هغه ما لیدلي وو متاسفانه په دې جنګونو کې وران شول هلته دوه مهم ځایونه چې وو یو د کابانو هاوز وو چې په هغو کې د بودا یو داسې تصویر جوړ شوی وو چې هغه د اوبو څپې پرې ولاړې وې هغو ته یې د مایانو هاوز وې او بل په مغو ځای کې یو تعویز وو د بودایي دورې چې په دې خاورو کې کیندل شوی وو او لرغونپوهانو چې را ایستلی وو تعویز دی نو داسې مسایل په دې دین کې موجود وو تعویزونه او دا مسایل او د کندهارا په هنر کې د بودا د دین د بودا د مفکورې دغه ټول آثار د لیدلي دي په غزني کې په سردار غونډۍ کې د بودا یو دیارلس متره مجسمه وه چې د خوب په حالت کې دی تکیه یې کړې ده د خوب په حالت کې دی او دا د دوی یو هغه د عبادت حالت دی نو په دې ترتیب واقعان چې د بودیزم لپاره په پښتونخوا کې یا په افغانستان کې یا په دې سیمه کې ډیر زیات کار شوی خصوصا د کندهارا هنر یو بیجوړی هنر دی چې په دنیا کې داسې یو هنر ډیر لږ پیدا کیږي او د دې هنر ګڼ اثر په موجوده پښتونخوا کې د بامیانو نه تر تکسیلا پورې پراته دي موجود دي او د دنیا د هنر په دنیا کې یو نوی مکتب معرفي کړی دی
زه اوس په داسې وکم چې زمونږ د عباس خو به راتلونکي کې موږ خیر دغه شانتې موږ روان ساتو ډاکټر رفیع الله خان صاحب کدا یو پښتنه زه داسې وکم چې تاسو د اشوکا دور وکړو خبره مو کړه خو په اشوکا به هم تفصیلي خبره ځکه کوو چې د اشوکا نه موږ ته د دې ځای د دې پښتنو څه کسه د دغه دور سره موږ ته کسه په لاس راتلی شي نو هغه د اشوکا په کې ډیر لوی مهم رول هم دی بیا دا چې کدا د کاڼي کار شوی د اشوکا په دور کې نو په دې باندې به هم راته تاسو خبرو کې ځکه ماته نه ښکاري دا خبر به پوره شي خو چې کوم ځای نیمګړی پاتې شوه ځکه چې دوه درې منټه دي پاکه زه به پرېږدو پر روان خپرونه کې بیا دلته شروع کړئ صحیح
اچھا زبا یو خبر وکم چې د اشوکا چې کوم ډاینستي شینشایت د دغه خاندان چې کوم شینشایت نو هغه موږ د موریا په نوم باندې پیژنو نو باندې د تاریخ دانان چې دینو هغه مطلب د دې تعلق جوړی د دغه سره د موري غر چې کوم دی زمونږ د ملاکان سره په خوا کې کوم دغه سره دا یو نسبت باندې خلک وایي چې را کې دي شي د دې نه علاوه بل خبر دا چې تاسو ډیر اهم پوینټ وایلو چې بودیزم خټک شو دی علاقې ته د اشوکا په دور کې راغی خو چې کوم موږ د دې آرت خبره کوو د بودیس آرت د دې هنر خبره کوو دا په کم ټیم کې راغلی دی نو دا ظاهر خبره ده چې دا د اشوکا په دور کې داسې نه راغلی لکه چې اشوکا چې کوم دی هغه د درېمې صدۍ قبل مسیح سره دی او دا هنر چې کوم دی دا آرت چې کوم دی نو دا تقریبا اوله صدۍ قبل مسیح چې کوم دی نو په دې کې د دې شروعات دی او بیا دا زمونږ چې کوم دا ایسوی دا تامن اراده نو د دې د اولنې صدۍ نه راواله د درېمې پوری دا د دې ډېر د پیک دور دی د ډېرې ترقې دور دی دا غینه بعد بیا د پنځمې پوری د سیزنه چلي کی بهر نو دا شوکا کم از کم د ټیک شو د مذهب راولل جدا خبر شو او د ګندارا چې کم تهذیب دی یا سیولایزیشن دی هغه هنر دی نو په هغه کې بیا مطلب دا ورسته دور چې کوم دی د دې په ډیر زیات اهم رول دی او د دې سره بیا کومه په دغه سیاسي تاریخ په اړه خبره کوم نو په دې کې بیا د ګریکیان نظری دی کوم ته چې موږ انډو ګریک وایو او دا غینه له بیا پارتیان دی شاکا زورتوي او دا سی بیا را کوشانان رفیع صاحب هم یاد کړل نو دا ټول د سیاسي تاریخ دی او د نن علاوه چې کوم عملیات کیږي په دې علاقه کې نو هغه ظاهر خبر ده په دې کې دا تجارتي تعلق د لارې دا مطلب د مذهب په والا باندې د دې ځای د یو سنټر په حیثیت باندې راوچتېدل چې کوم دي نو دا ټول هغه تاریخي عملیات دي چې دې علاقې ته او دی تهذیب ته وده ورکړی دا او هم دغه وجه ده چې د دې هر څه په نتیجه کې چې کوم دینو مونږ د یو تهذیب خبره کوو او د یو کلتور خبره کوو
په دغه تهذیب
دی پوره یو تاریخي بیک گراوند
په دغه هم په دغه بد روان خبرونه هم د دې ځنه شروع کوو چې دا د اشوکا دور په خصوصي توګه په کې د ذکر وکړو بیا به د دغه دور چې په کوم کار شوه دی ک کانی دی او که په خاوره دی او که په سبل څه دی موږ ته څه نښې راکوي ستاسو سلور واړو یو ځل بیا ډیره زیاته مننه چې وخت مو رایستلی دی برخ صاحب ستاسو حبیبالله رفیع صاحب ستاسو ډاکټر رفیع الله خان صاحب ستاسو ډاکټر الماس خان صاحب ستاسو او ګران اردوونکو ستاسو هم را روانه خپرونه ته به موږ هم په انتظار وو تاسو به هم په انتظار اوسیږئ او زه اوس زما همکار رحمان بونیری ستاسو نجات غواړو شپه مو په خیر